السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2012 کال د جنوري 8 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول ورزو حسیبه شهید ته او د دې غړي تازه خبرونه ترې اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټا الوتکې په تازه برید کې لکټر لګا لاس وسله وال وژل شوې دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز مشرتابه له افغانستان سره په پوله د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د ناټو او افغان قومندانانو سره لیدا کاته کړې دي، او د رپورټونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو د هومس په ښار کې د سیمې د خلکو پر ضد عملیات سخت کړي دي. پورا خبرونه واوري. د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان پس پلګه سیمه کې د امریکایي بی پیلوټا الوتکې په یو برید کې لکتر لګنه وسله وال وژل شوې دي. د برید نن سهار شپږ نیمې بجې رامنځته شوې ده. مشال رادیو ته په سیمه کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط د دې برید پخلی کړی دی او د وژل شویو شمېره یې لس ښودلې ده. چارواکو دا هم ویلي دي چې دغه برید د وسله والو طالبانو په یو کور شوی دی. سپلګه سیمه د میرانشاه د جنوب په لور شپاړس کیلومتره کې پراته ده. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره په قبایلي سیمه کې د بی پیلوټا الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، او ویل چې په دې بریدونو کې زیاتره د القاعدې او وسوالو طالبانو مشران او ملاتړي وژل شوي دي. یاده شوې سیمه د پاکستاني طالبانو د یو قومندان حافظ ګل بهادر په ولکه کې ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر ضد عملیات تنظیموي. اخوا چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشرانو نن له ناټو او افغان قومندانانو سره غونډه وکړه. دا نسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د همکارۍ د پراختیا لپاره جوړه شوه. دا خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي نوې هڅه ده. دغو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې ترینګل شوې چې د ناټو ځواکونو په نومبر کې د افغانستان پولې ته څیرمه بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني پوځیان یې ووژل. د دې پیښې په اړه پاکستان د امریکا له لورې د تحقیقاتو له ترسره کولو سره مخالفت وکړ. د امریکا په تحقیقاتو کې دواړه لوري ملامت ګڼل شوي وو، او په کې څرګنده شوی و چې پاکستانی پوځیانو هم د امریکا پر ځانګړي ځواکونو ډزې کړې وې. اسلام آباد وایي د پاکستان د پوځ عملیاتو د څانګې مشر میجر جنرال اشفاق ندیم احمد په دې درې اړخیزو خبرو کې د پاکستان استازي توپ وکړ. تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کر کابل ته لاړه، او دې ته یې اشاره وکړه چې ژر به خایي د ناټو د اکمالاتو پر مخ خپلې پولې بیرته پرانیزي. پاکستان د ناټو د هوایي برید ترسره کېدو وروسته خپلې لارې د ناټو د کاروانونو پر مخ وتړلې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن نن په سپریم کورټ کې په وزیر اعظم د توهین عدالت د فردي جرم عائد کول او د فیصلې خلاف اپیل دایر کړی دی. اعتزاز احسن د دغه اپیل کولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی اپیل کې سلور پنځوس قانوني ټکي شامل دي.
30 دن ہوتے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے اپنی مدعی کے پاس، اور
د مدعی سره دیر شورزی وی د اپیل جمع کولو لپاره، او ما هم دیر شورزی غوخته وی خو مال یو له سورزی راکړی شو، او ما چې کوم اپیل جمع کړو دا غي ورستو با اوس د وو په ځای په نه ججارو مشتمل غټ بنچ جوړیږي، او د انټرا کورټ مطلب دا دی چې هم د دې عدالت نوې بنچ جوړ کړی شي.
یاد دې وی چې سپریم کورټ د فبروري په دویمه په خپل حکم کې په 14 فبروري په وزیر اعظم د فردي جرم عائد کولو حکم ورکړی وو. په پیښور کې پولیس وایي چې یو شمېر مدرسو باندې د چاپو وهلو په ترڅ کې لکتر لږ سل افغان او پاکستاني طالب علمان نیولې دي. د مشال رادیو خبریال ته ځایي پولیسو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د غیر راجستر شویو مدرسو په ضد کمپین پیل کړی دی. پولیس وایي چې دوی ته په دغو مدرسو کې د غیر قانوني سرګرمیو معلومات ترلاسه شوي وو، او ځکه یې دغه عملیات ترسره کړي دي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې دغه مدرسې د پیښور په یکتوت سیمه کې جوړې شوې وې. څومره د مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ویلي و چې د غیر راجستر شویو مدرسو پر ضد به کارروایی کوي. د دغو نیونو شویو کسانو خپلوانو مظاهره هم کړې وي. د روسیې د بهرنۍ او چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره ونه کړه چې مسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د لری کېدو ملاتړ کوي. لاوروف نن وویل چې د سوریې شخړې هغه وخت هواریدل شي چې د سوریې خلک په خپلو کې سره کینی او ټولې خواوې دا ومني. په مسکو کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال لاوروف دا خبره ونه کړه چې د تیر ورځ په دمشق کې د خپلو خبرو پر مهال بشار الاسد څخه غوښتي دي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږ عربي هیوادونو د پریکړه وغندله چې خپل سفیران له سوریه باسي. د وویل له دې سره داسې لارې عربي ټولنې ته نشي هواریدای چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره مخکې شي. عربي ټولنې په سوریه کې د اوربند غوښتنه کړې ده او له بشار الاسد څخه یې غوښتي دي چې واک خپل مرستیال ته وسپاري. اخوا د راپورټونو له مخې د سوریه حکومتي ځواکونو د هومس په ښار کې د سیمې د اوسیدونکو پر ضد عملیات سخت کړي دي. په سوریه کې فعالان وایي چې لږ تر لږه وسل ویخت تنه تیره شپه د ټانکونو او توپخانو په ډزو د هومس د ناکراره ښار په مرکزي سیمو کې ووژل شول. د خپلواکو سرچینو له لورې د دې راپورټ د تایید امکان نشته ځکه چې د سوریه حکومت د خبرو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د امریکا پخوانی سناتور ریک سانتروم د کلورادو، مینوسوتا او میسوری په ایالتونو کې د ریپبلیکن کاندیدانو انتخابات وګټل. د انتخابات د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. سو بیا دا ګوند په نومبر کې د باراک اوباما په وړاندې یو کاندید ولري. د محافظه کارا سنتروم له لورې د ایمبری د ریپبلیکن مخکښ کاندید میت رامنی د بریا مخه ونیوله. رومنی مخکې په نیوادا، فلوریدا او نیو همشیر کې د خپل ګوند تر نورو کاندیدانو مخکې شوی وو. د تیرې ورځې د انتخاباتو د نتیجې له راوتلو وروسته سنتروم وویل چې دی د خپل ګوند د کاندیدانو په منځ کې تر ټولو غوره کاندید دی، څو په عمومي انتخاباتو کې له باراک اوباما په وړاندې ودرېږي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د حسیبا شهید ناوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري، د امریکا د کانګرس ته بهرنو چارو کمیټي به نن په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو اوریدنه کوي او په دغه صوبه کې د لادرکه یو کس کورنۍ وایي
درې کاله اوسو زما ورور دی کور باندې یو غم دی کوچنیانې د تعلیم مسولوی دی تا اندازه وکړه د کور واید کفای لغو زه یو شزه د بچیانو فکر کوم د کور دا وکم.
اخوا د بلوچستان حکومت وای د لادرکه خلکو معلومولو تحقیقات یې پیل کړی دی.
په پدیر وزات باندې د دې ترتیب په وار وار کړی دی چې دا غیر انساني کار دی، د دې سره قطن چي دی، د دې ادارو هیڅ تعلق نه دی.
او په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون برید کې لس مشکوک اور پکې وجل شو دي. نو ریپورتونه حملرو د مشال ترڅنګ وسی. رازو د خبرونی لومړی رپورت ته. په شمالي وزیرستان د امریکایي بې پیلټه جهاز په برید کې لس مشکوک وسلوال وجل شوی دی. دا بمباری په سپیلګسیمه کې رامنځته شوی ده. تفصیل لپاره د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې لږ تر لږه لس طالب وسلوال وژلي شوي دي چې د چارواکو په وینا نن سهار وختي د وسلوالو استعمال لاندې یو کور باندې شوی دی. په سیما کې موجود ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی کړي او زیاته اکړه چې نن سهار شپږ نیمې بجې د سرخار میرانشانه جنوب اړخ قریبا 14 کیلومتره فاصله کې د سپلګا ارغوند په سیما کې بې پیلوټه الوتکو د وسلوالو طالبانو یو کور په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د فوزي استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د وژل شو شمیره لس خودلې ده. خود وژل شو به جنگلو په اړه یې پوره تصدیق نه وکړو چې د کمې وسلوالې ډلې سره دغه وژل شوی کسان تعلق لري. خو په سیمه کې موجود یوې بلې استخباراتي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې چې په وژل شو کې زیاتره د حقانی ډلې سره تعلق لري. آزاد سرچینې وایي چې ځایي وسلوال طالبان هم په دغه برید کې وژل شوی دي. د یادونه ده چې 13 اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما په اول ځل قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو دونو تصدیق کړي وو او ویلی وو چې د ډرون په بریدونو کې عام ولسی وګړینا بلکې هڅه کیږي چې د دوی مخالفین په نخا کړي. په روان 2012 کال کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو د غسل ورم برید دی چې سلور وړه په قبایلی سیما شمالي وزیرستان ایجنسی بیلابیلو سیمو کې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د عمر دراز وزیر رپورټ ماوریدو. او اوس هم رازو یبه بلی موضوع ته. د انارو یا قامی مفاهمتی آرډیننس په لړ کې د توهین عدالت په کیس کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن د وزیر اعظم پر ضد فرد جرم لگولو په فیصله باندې سپریم کورٹ کې اپیل دائر کړی دی چې پکې ویل شوی دی په وزیر اعظم چې کوم د توهین عدالت کیس جوړ کړل شوی دی هغه دی واپس واخیستل شي. د اسلام آباد نه سراج زهیر ورو.
د این آر او یا قومی مفاہمتی آرڈیننس لڑکے د توہین عدالت کیس کے دا پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن د وزیر اعظم پر ضد د فرد جرم لگول په فیصله باندې سپریم کورٹ کی اپیل جمع کړی دی چې پکې غوښتنه شوې ده چې په وزیر اعظم کوم د توہین عدالت کې جوړ کړی شوی دی هغه دی واپس واغستی شي. د اپیل جمع کول وروسته اسلام آباد کې د سپریم کورٹ مخې ته رسنو سره خبرو کې اعتزاز احسن وویل چې اپیل کې د 50 تنه زیات د مقامی او بهرنی عدالتونو مثالونه اور پیش وی دی او هغه غختل چې دا جسټس ناصر الملک مشره کې او کسیس بینچ ته وړاندې کړی کولې هغه ته موقع پلاس ورن راغلا. نو موړی د اپیل په حق لا اویل
30 دن ہوتے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے اپنی مدعا علیہ کے پاس اور
د مدعی سره دیر شورزی وی د اپیل جمع کولو لپاره او ما هم دیر شورزی غوښتې وی خو مالې یو له سورا زیرا کړې شوې او ما چې کوم اپیل جمع کړو دا غي ورستو به اوس د وو په ځای په نه ججانو مشتمل غټ بنچ جوړیږي او د انټرا کورټ مطلب دا دی چې هم د دې عدالت نوې بنچ جوړ کړی شي.
کله چې مشال لیډیو د قانوني چارو ته ځیاکار بیرستر باچانه و پوښتل چې د اپیل جمع کولو ورستو به د وزیر اعظم دا کیس کوم اړخ ته لاړ شي او آیا اوس په هغه فرد جرم لګولې شي او کنا، نو هغه
جی دا ہوں اپیل کی ویلی دی چې دا حکم چې کوم دې دراز معطل شي، یعنی د لسم تاریخ ته دی پرائم منسٹر چې کوم دې نو هغه دې سپریم کورٹ ته نه لو غواړي، نو کاغه باندې سبا نن فیصله سپریم کورٹ ورکه کې او موږ آرڈر سسپینڈ کو او په دې اپیل باندې چې کوم دې نو سپریم کورٹ باخ پر حکم ورکی چې آیا پرائم منسٹر به پیش کیږي پاغه باندې به فرد جرم عائد کوو کنا، او کدا اپیل خارج کو نغې نه پس اوریجنل کې کوم حکم وو هغه مطابق په دې لسم تاریخ باندې به پرائم منسٹر په عدالت کې پیش کیږي، اگر تو چکم دینے پاگر بانے با فرد جرم آئیت کی گی کہ تا کنٹیمٹ کرے دی او تو اسو آیا تا پاک فلسفائے کے سوے نا کول غواری مدہ کاروائی مدہ کنٹیمٹ دیا شروع شی.
دا ذکر وردہ چی دے توہین عدالت کیس لڑکے دا سپریم کورٹ وطنی بینچ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی باندے دا فرد جرم لگول اللہ پارا حق دا روانی میاشتے پا دیار لسم منیٹا عدالت تا رابللے وو. سیراج زہیر، مشال لیڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو اور
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د شلم آئینی ترمیم لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې روانې دي. ولې په دغه هیواد کې مسلم لیگ نون ګوند آئینی ترمیم منظوري ورکولو نه مخکې خپل ځینې شرطونه پوره کولو غوښتنه کړې ده؟ د تفصیل لپاره د انیل خالد دا رپورټ اورو.
د سپریم کورٹ له اړخه د درې سینیټرانو په شمول 25 وزیرانو رکنیت ختمولو نه پس حکومت شلم آئینی ترمیم لپاره سیاسي پارټیانو سره خبرې اترې روانې کړې دي. د غرنګ تیر ورځ په دې باب له مذاکراتو کې مسلم لیگ نون ځینې شرطونه وړاندې کړې دي چې له وجې شلم آئین د ځنډ ښکار شوی دی. کله چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون سینیټر ظفر علی شان وپوښتل چې د هغوی د پارټۍ داسې څه شرطونه دي چې پس له هغې به د آئین شلم بدلون منظورولی شي، نو نوموړي وویل
پاس ہوئے آج پونے دو سال ہو گئے ہیں.
آئین دا اتلسم بدلون تقریباً دو کال وشو، ولی حکومت دا هغه پلړ کې څو نکړل او اوس په غیر آئینی غلطو طریقو باندې ملک کې انتخابات هم کول غواړي، نو دا خو څه کارکردګي نشوا او دا حکومت د دې اهل نه دی ځکه چې نن دوی په آئین کې شلم بدلون لپاره په خپلو غلطو پرده اچوي. موږ څه شرطونه یې خودي دي چې د نگران حکومت او وزیر اعظم ټاکنه دي د اپوزیشن په صلاح وکړي شي.
د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری شلم آئینی ترمیم په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې
مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اپنے مطالبات جو ہیں
مسلم لیگ نون دا گنی چدا یوڑے رکھا موقع دا چخپل مطالبات مخ کی کڑی او په حکومت ی اومنی دیتا د مفادات او سیاست ویلی شی چې حکومت او اپوزیشن دوان بدلون ته تیار دی خو شرطونه پکې مخ ته شوی دی. اوس خبر دادا چې که اپوزیشن یې نه منی نو ملک کې به آئینی او سیاسي بحران جوړ شي. دا مسله یو سو او لاړه بل طرف ته
اصل ایشو سے آگے یہ بات نکل گئی ہے.
دی یادونی وردا چې د الیکشن کمیشن لخوا په 11 مارچ د سینیټ 50 غړو موده پوره کېدو په اړه فیرس جاری شوه دی. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم راځو د بلوچستان په اړه د ریپورټونو سلسله ته. په داسې حال کې چې په نن ورځ په امریکا کې د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټي د بلوچستان په حالاتو ولسی اوریدنه کوي، نو هلته په دغه صوبه کې د لادرک بلوچ کورنۍ لا هم هغه سي د خپلو لادرک کسانو په اړه فکرمند دي. زموږ خبریال خدای نور ناصر د یو څو لادرک کسانو له کورنۍ سره خبرې کړې چې په دې رپورټ کې تفصیل ورو.
د وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز یا د لادرک بلوچو ژغ نومي سازمان په وینا په اوس وخت کې هم په زرهاو وګړي لادرک او د 300 په شاوخوا کې د دې لادرک کسانو خراب سي مړي موندل سوي دي. د یو لادرک بلوچ ودود رئیسانی خور د خپل ورور تر لادرک کېدو وروسته د خپل کورنۍ حال داسې را سره شریک کړ.
درې کاله اوسو زما ورور روغ دی، کور باندې یو غم دی، کوچنیانې د تعلیم مسولې دی، تا اندازه وکړه د کور واید کفایله غو، د کور سربراه غو، نو ستا اندازه وکړه زه یو شزه د دې بچیان فکر کوم، د کور دا وکم پیشیانی وکم، زه یو کور والا شزه یم، بار د مجبوری سره وتلی.
د ودود رئیسانی د خور په وینا د ورور یې درې کاله سوي خلای هم هیڅ درک نسته. ودود رئیسانی یوازې بلوچ نه دی چې لا درک دی، بلکې د په څیر ډیرای نور بلوچ ځوانان هم لا درک دي چې په هغه کې یو هم حافظ سید دی. د حافظ سید پلار علا بخش بنگولزی په یو خبری غونډه کې رسنوالو ته وویل د حافظ سید د لا درک کېدو نه کاله پوره کیږي، خو اوس هم هر شپه چې کور ته ځي نو د لونو او زامنو یې لمړنۍ پښتنه داوي د حافظ څحال معلوم نسو.
جب بھی میں شام کو گھر واپس لوٹتا ہوں وہی کہتے ہیں بابا کوئی حال ول سے حافظ کا.
کله چې هم زه ما شام وخت کور ته ځم نو دوی راتوایي بابا د حافظ سید څحال نو معلوم سوی، په ورځ پانه کې څحال نو راغلی، زه ورته تل چوپ پاتې يم. زما یو بل زوی دی، ته هغه وعده دی، موږ ورته وایو وعده به کله کوي، دی وایي تر څو پوری چې حافظ راغلی نه وي. د لادرک بلوچو د دې سازمان مشر نصردا بلوچ چې خپل تر علي اصغر بنگولزی له تیرو یبول څو کال رئیس لادرک دی، له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل ته هغه د کورنۍ غړي هر ورځ د خپل کور دروازې ته ګوري او لا یې هم امید سته چې هغه براسي.
تا تا خپل معلوم دی کې یو خاندان غا مشر هغه ته هغه نستا ته هغه ټوټل خاندان باندې چش اوسی هغه بالکل ډپریشن کې دی، تعلیم بالکل تعلیم سره فارغ دی، ذهنی پریشانی دی، مالی پریشانی دی، پریشانیان بالکل ډېر دی. هغه
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پښتونځو کې بلوچ د خپل وګړو لادرکه کېدل تر ټولو لوی ستونزه بولی، چې دوی ځمواره د پاکستان استخبارات بولی خو هغه یې په وار وار دا تورونه ناسم بللی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل، نن په امریکا کې د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټي د بلوچستان په حالاتو یو ولسی اوریدنه کوي. دا چې د بلوچستان حکومت او انتظامیه په دې اړه سوایي او د خلکو د معلوماتو تحقیقات په کوم پړاو کې روان دي، زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دغه صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نصیب الله بازین پوښتلی چې وایي
د دې ټوټل تحقیقات او تصدیق مشکړې دي. هغه ټوټل کیسونه چې دي هغه زه به تاسو ته تعداد دروښه یم، هغه یو سل اته تلویشت خلک چې دي هغه هغه ضروریات او هغه کاغذات پرکړي دي چې کم خلکو ته واقعي ول سي چې دا ورک دي. په دا یو سل اته تلویشت خلکو کې شپېته خلک برآمد شوي دي. په هغه کې په هغه شپېتو خلکو کې چې دي تقریبا زیاتره چې دي ژوندې برآمد شوي دي، او بدقسمتي ده د شپارس کسانو چې دی هغه وزن سوي برآمد شوی دی.
بازی سه لکه څنګه تاسو ولې چې په دې کې ډیر خلک ځینې خلک چې دی هغه د چامړې مندل سوي دی او زیاتره پکې ژوندۍ پیدا سوي دی. آیا تاسو لا غوځه تحقیقات کړی دي چې دوی چا تشتولي او څوک تشتي؟ تاسو خو حکومت د دې خو یو بل د ځمواري هم ده کنه، سوا د حکومت څه فکر دی د دې علاوه ک تاسو کوم تحقیق؟
حکومت دلته چې دی په دغه بدقسمت چې دی سور جوړ شي، بیا ډیر خلک خپل ذاتی معاملات هم پکې کوي. داس یو شی مخامخ نه دی راغلی چې د یو نشاندهی وکړي.
خو بازی سه بیو بل دغه د چې دغه کوم مړی چې مندل کړي دغه هیومن رائټس والا هم دا خبره کوي او هغه د پاکستان استخباراتي ادارې توروي یالته آی جی اف سی چالت دوی وایي ټول واکې دی هغه په دې دغه باندې په غلګینو د دې د مخنیوي لپاره تاسو انټیریر کوم ولسی انتظامیه دغه کار کړی دی؟
دا تر تر الزامات تر حد خو دا خبر یقیناً راضی بیانات راضی لیکن په وضاحت تثبت تر حد پوری یو خبر هم دیسی مطلب نه درشکار سره سیول انتظامیه پولیس او دغه اف سی چې دا دې په ډېر وضاحت باندې د دې تردید به وار وار کړی دی چې دا غیر انساني کار دی د دې سره قطن چې دی د دې ادارو هیڅ تعلق نه دی.
په نسب الله بازی صاحب چې آیا ستاسو په خیال باندې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه آیا په لو سطح باندې روان دي کنه؟
کوته ګوره یقینا دا وایلیشن دی بے ګناه خلق کده هر خوا وزل کیږي مطلب عام خلق دی یا کا دا سیاسی مطلب بندو سے تعلق دی نو دل تو بتا لی دلی چې په ټارګټ کلینګ کی مطلب عام سړی متاثر شوی دی په دا کوټ شهر کی او په دا نور علاقو کی مطلب د انسانیت په حواله خو قیو خواته خلق مریم افسوسناک دی قبل خواته مریم افسوسناک دی لیکن داسی بقاعدہ یو منظم چطور تو ہے چی کم از کم دا سرکار په حوالے خود دے وضاحت کو اسم چی داسی دا انسانی حقوق دا خلاف ورزی داسی منظم کار نہ دی شروع چی داسی یو پا منظم طریقہ خلاف ورزی شروع دا.
مشال ریڈیو پا حالاتو جور نظر ساتی ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا.
د پاکستان افغانستان او ناتو امنیتی مشانو ترمنس درې اړخیزه غونډه نن په تورخم کې کیږي چې پکې به د ګډي پولې په امنیت او داشان په نورو مهمو چارو خبرې اترې کیږي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان افغانستان او ناتو امنیتی مشرانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په تورخم کې کیږي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څانګې یا ایس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته په خپل وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغانستان او پاکستان پر پوله تورخم کې د اړیکو په ګډ دفتر کې کیږي چې پکې د پاکستان نمائندګي میجر جنرل اشفاق ندیم احمد کوي او په دې مذاکراتو کې به د ګډې پولې پر امنیت او پر نورو مهمو چارو خبرې اترې کیږي. د چارواکي ناوا چې د دې درې ډلیزه ملاقات او خبرو اترو مقصد دا دی چې د پولي دواړو اړخونو تعلقاتو او مرستو ته وده ورکړی شي او دغلته د سکیورټي صورتحال باندې هم نظر وساتل شي او د دې د نور ښه کولو لپاره نور غوره اقدامات وکړی شي. د دې غونډې په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر ساد وایي چې د دې به ډېرې ښې نتیجې وي او کېدای شي چې د دې وروستو ناټو ته د سامان وړلو سپلای هم بحال شي.
تعلقات واپس خشی جانباد کمیشن دے کہ ہم پاکستان داخلی خیال بند تعلقات تو پاکستان ویلم بھی پارلیمنٹ نے منظور شی سولسم تاریخ نیٹو دا لکیر چکم دی بحال شی زما خیال بند اللہ خبر روانی دی خوشگوار تعلقات واپس
بلخوا. یو بل کارپو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تلت مسعود وای چې د سلالا چیک پوسټ برید وروسته چې د پاکستان او ناتو ترمنس کم تاوتریخوالی پیدا شوی وو نو کې دی شي چې هغه هم د غونډې وروسته ختم شي.
I think there is a very serious effort that is being made and this is just
زما په فکر د دوی ترمنځ په دې اړه ډېرې خبرې اترې شوې دي او دغه وسنۍ غونډه هم د دې یو برخه ده چې په سرحدي سیمه د عملیاتو په لړ کې همکاري ډېره کړې شي چې بیا د سللا غونډې پیښه رامنځته نشي.
د تیر کال په 28 نومبر د ناتو لخوا په سلالا چیک پوسټ د برید وروسته د پاکستان او ناتو ترمنځ تا داړم به غونډه ده. په دغه برید کې د پاکستان 43 پوځیان وژل شوي وو او د هغې وروسته د پاکستان پوځ او حکومت په افغانستان کې ناتو ته د سامان وړلو لارې تړلې ده او نوري پوځي او غیر پوځي غونډې هم ځنډولې وې.
انیسا اجمل وا او اسرازو یو بل رپورت ته په 13 ورځو کې په افغانستان کې د سخت یخنۍ له امله د یو شمیر ماشومانو د مړکېدو رپورټونه خپاره شول چې د کابل په یو کیم کې میشت وو. خو افغان چارواکو د دغه مړینو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي چې کېدای شي دومره ماشومان نوي مړه شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي
افغان چارواکي د هغو شل ماشومانو د مړینې په اړه شکونه څرګندوي چې په دا وروستیو کې د یخنۍ له کبله مړه شوي وه. چارواکو د کیمپ اوسیدونکو نیوکه هم وکړه چې دوی د لا زیات مرستو لاسته راوړلو لپاره له مبالغې څخه کار اخیستی او د مړینې راپورونه یو اړخیزه دي. د افغانستان د آفتونو د مرستې د ادارې مشر محمد دایم کاکړ دا خبره ومنل چې د کابل په دوو کیمپونو کې پلرونو او ملایانو د یخنۍ له کبله د یوشت ماشومانو او دوو غټانو د مړینې راپورونه ورکړي دي، خو د زیاته کړه چې د نوموړي ادارې ته ویل سوي چې دا ټول ماشومان د شپې مړه شول. نوموړي دا پوښتنه راپورته کړه چې دا څرنګه کېدای شي چې ټول ماشومان دې د شپې مړه شي. د دا شک هم څرګند کړي چې دا مړینې نه دي درسوي او نه هم د کیمپ چارواکو د دوی د ادارې غړي هدیرې ته بیولي او قبرونه ورته ښودلي. نوموړي زیاتوي چې دی دا نه وایي چې د کیمپ خلک دروغ وایي، خو دا هر څه د دوی په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د نساجی بګرامي کیمپ استازي محمد ابراهیم وایي چې ټول ماشومان د شپې مړه سوي دي ځکه چې د شپې پر مهال د تودوخې درجه ډېره ټیټه ځي. د کیمپ استازي ابراهیم او د کیمپ مولا ولید خان په خواشینۍ سره له دې هر څه انکار وکړي او زیاته کړه چې هر چارواکي ته چې دوی د قبرونو شودلو ویلي نو هغوی له تلو څخه ډډه کړې ده. مولا زیاتوي چې هر مړی د پخپلو لاسونو خاورو ته سپارلی دی. یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د آفتونو د مرستې د ادارې مشر محمد دایم کاکړ وایي که څه هم دوی شک لري، خو بیا به هم د کیمپ لپاره مرستې زیاتې کړي. بلخوا د مهاجرینو او بیا ستنېدو د وزارت ویاند اسلام الدین جرات خبری غونډې ته وویل چې وزارت یې د یخنۍ تر راتګ وړاندې لا خبرداری ورکړی و، خو نړیوالو مرستندوی ادارو دې خواته پام ونه کړي. د زیاته کړه چې د دوی هدف بشری مرستې کول دي او په همدې خاطر د افغان حکومت نه وزارتونه پر دې کار کوي چې په څه ډول دغه بیکوره کسان نور ولایتونو ته ولیږي او هلته دوی ته مځکه ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د ننه ځایي شرکتونو او مرستندوی ادارو هم له دغو کیمپونو سره د ماشومانو تر مړینې وروسته مرستې وکړي.
د مشال همکار احمد شاه اعظمی وو او اوس راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د امریکا استخباراتي اداره CIA به د ترهګرۍ سره د جګړې په لړ کې په پراخه کچ په دغه هیواد کې پاتې شي. دوی په عراق کې هم داسې کوي. بشیر ګواخورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکلي چې تمه ده له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هم CIA په دغه هیواد کې خپل ډیر شتون وساتي. د ورځپاڼې په وینا دا شتون د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې د هغه ستراتیژۍ برخه ده چې له یادو هیوادونو څخه د خپلو پوځیانو له وستلو وروسته هلته د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورسز او استخباراتو تکیه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چارواکو له خولې ویلي چې په کابل او بغداد کې بد CIA مرکزونه ښایي د دوی تر ټولو لوی مرکزونه وي. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA رول به ډیر جارحانه وي. امریکایي چارواکو ویلي چې CIA به د طالبانو د قوت د کمزوري کولو، د افغان حکومت د ساتنې سره د مرسته کولو او د ډرون بریدونو لپاره د افغانستان فضا ته د لاسرسي لپاره کارول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلخوا د دسمبر په میاشت کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته CIA د القاعده سره د تړلو ډلو د کمزوري کولو او په دې هیواد کې د ایران د رول سره په مقابله کولو پام زیاتوي. په ورځپاڼه کې راغلی چې په کابل کې به د CIA مرکز د امریکا د ځانګړو ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د پراخولو په ترڅ کې د پوځیانو له وتلو وروسته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېر رول لوبوي. خو چارواکي وایي چې دا لا تر اوسه پورې نه ده واضح شوی چې د CIA څومره کارکوونکي به په افغانستان کې پاتې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د CIA یو پخوانی چارواکي ویلي چې د امریکا جاسوسي اداره چې تر ټولو وړاندې افغانستان ته تللې وه تر ټولو وروسته به له دغه هیواد وځي. د چارواکو په وینا داسې هم کېدای شي چې په افغانستان کې د امریکا ځانګړي ځواکونه د CIA سره د کار او عملیاتو لپاره سیمې او د طالبانو هدفونه وویشي. په مقاله کې راغلی چې د دې کارونو ترڅنګ CIA د افغانستان د استخباراتي ادارو سره مالی او نور مرستې کوي. CIA د پاکستان سره پر پوله خپل مرکزونه لري چې د چارواکو په وینا کېدای شي وتړل شي. د یادونې وړ ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې 22,000 پوځیان له افغانستان څخه وباسي چې په دې کار سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 18,000 پاتې شي.
مونگ تا پا دی پتا لکون راولی گئی پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دی حسیبا شهید ته ورزو او لړن خبرونه ترې اورو.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه 10 وسله وال وژل شوې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پوز مشرتابه له افغانستان سره په پوله د همغږۍ درامنځته کولو لپاره د ناټو او افغان قمانداران سره لیدل کاته کړې دي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مدافع وکیل نن په سپریم کورټ کې په وزیر اعظم د توهین عدالت د فرد جرم عائد کولو د فیصلې خلاف اپیل دایر کړی دی. پولیسو په پیښور کې په غیر رجستر شویو مدرسو باندې په یوې چاپې کې 100 زیات کسان نیولې دي. نل مخه د سوریه حکومتي ځواکونو د هومس په خار کې د سیمې د خلکو پر ضد عملیات سخت کړي دي. د عراق عدلي وزیر وای سوارلس عراقین چې اکثر د القاعده غړي وو د ترهګرو فعالیتونو او نورو جرمونو په تور په دار وځړول شول. د امریکا په خواني سناتور ریک سانتروم د کلورادو، مینوسوتا او میسوري په ایالتونو کې د ریپبلیکن کاندیدانو انتخابات وکړل او په چین کې به میرمنې د رپورټونو لمخې 0.04 کیلوګرام
لړن او مهم خبرونه مو زموږ د همکار حسیبه شهید ناوریدل. او اوس هم رازو 19 پروګرام د کرخه پر غاړه تا کوربه زموږ همکار شاهین بنیره دی. نن به تاسو په دې پروګرام کې د نوو صوبو په جوړولو خبرې واوري. نو راځي چې دا پروګرام واورو.
د کرخه پر غاړه،
د کرخه پر غاړه ستوري مشه قدرمند اردوونکو شاهین بنیرې مو د کرخه په غاړه کې تاسو هرکلی کوم. نن بحث کوو پاکستان کې په نوو صوبو باندې او بیا دغه صوبې چې جوړیږي په دې کې د قبایلو ذکر هم کیږي. آیا قبایل دی لا یو جدا صوبه پکار ده کنا د دوی ورګړېدل پکار دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې؟ دغه شانتي په بلوچستان کې چې کوم پښتانه اوسیږي د هغې مستقبل سدې دغې سیاسي مستقبل دغې معاشي مستقبل ایغي ځان لپاتې کې دل غواړي ایغي په پښتونخوا صوبه کې شامل دل غواړي. دا یو ډېر مهمه موضوع ده. په دې اړه باندې متحده قامی مومنټ په جنوري کې په قامی سملې کې یو بل جمع کړی دی او دغه بل په وسیله باندې غوښتنه کړې ده چې نوې صوبې دي جوړې شي. پنجاب کې د نوې صوبې جوړې شي او خیبر پښتونخوا صوبه چې ده دې کې د هزارې چې کومې سیمې دي هغه یو جدا صوبه شي او قبایل جدا صوبه شي. دوی د آئین په آرټیکل 293-4 وایي چې دا د ایبروګیټ شي، دا د بدلون پکې راوستي شي او دغه نوې صوبې دي جوړې شي. په دې باندې پاکستان کې لوی سیاسي بحثونه روان دي. نن په منګم باس کو پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي کمیټه ممبر غړي هغه بر اثر برخه اخلي. دغه شانته د قبایلو نام ملک حبیب اورگزے صاحب د متحده قبایل پارټی مشر دی، دوی سره به خبره کو. او ډاکټر خادم حسین تجزیه کار دی، کارپو دی د سیاسي چارو، هغه نه به تجزیه خلو په دغه ټول باس باندې. دا وخره سره ملک حبیب اورگزے صاحب او اشرف خان هوتی صاحب د ټلیفون په کرخه دي. زخپل دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. ملک حبیب اورگزے صاحب زاول لومبه پښتنه بس تاسو نو کما تاسو یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی او تاسو به خامخاس دریز لره په لنډ ټو کې راته وې تاسو قبایل یو جدا صوبه غواړي د پښتونخوا برخه غواړي او کو غواړي نو بیا برته دلیلوم وای چې ولې غواړي.
جی بالکل، زه خو د قبایلو د پاره موږ خو اول خپل د صوبې وخت کړی دی او موږ دا وایو چې قبایل نظام لا خپل یو جدا صوبې په حیثیت ډیکلیئر شي، جوړ کړل شي. وجه دا ده چې دې سره زموږ زه دا وایم چې په حیثیت پښتانه موږ نور هم مضبوط کېدای شو. ولی چې سره زموږ یو دوه صوبې شي نو موږ په قومي لیول زموږ نمائندګي زیاته شي، زموږ په سنت کې غړي زیات شي، موږ خپل حقوق د پاره د قومي حکومت نه یا عالمی خلکو نه کچری وخت هم کوي شي نو بیا موږ په ډیر زور او په اتفاق سره دی کوي شو. نو موږ دا وایو چې کچری دوه صوبې شي د قبایلی سیمو خپل باسیت یو صوبه ډیکلیئر شي نو هغه نه موږ پښتانه مضبوط کی او ډیر زیات نن چې زه دا وایم. او بیا هم دا وایم چې کچری دوه صوبه اوس په دې موجوده وخت کې مشکل وي، پکې تکلیفات وي، نو یو کونسل هم موږ دا وایو چې کونسل دی جوړ شي.
فاٹا کونسل
کم از کم جی فاٹا کونسل نہیں جوڑتی کم از کم دا قبیلی علاقوں آباد کرے دوبارہ کمل کا ڈیولپمنٹل کار پکار دے آقا کو کم از کم قبائلی خان کو اخبل موجودگی کو پکیری کا نن کم نظام نظام
اور اگدے سے بس اگد لرو دے بند منور خبریم کو اشرف خان ہوتی سے مطلب بور دو ہوتی سے ترسا پورے منگا گورو دا پختنو اگا قامی تحریک یا دا دی یو یونیفائیڈ یو آواز اگا مخیط نرازی عوامی نیشنل گن یو دریز لری بیا ستاسو گن چې د داغي خپل یو فکر د کم چې خاص طور په بلوچستان کې اوسیدونکو کې پښتانه دي نو تاسو د ټول بحث څنګه ګوره او د خپل پارټي د ریس څنګه بیانوي
مننه بنیر صاحب پاکستان د پینزو مختلف قومونو ګډ کور دی او په دې کې مونږ په دې خپل وطنونو باندې چې اوسم پراتی مونږ په دې کې په زرګونو کالو راځي اوسېګو نو دا خو د غزور پرسپکټیو دی بیا دې لپاره مونږ تاریخونه چلولې دي چې د ژبو په بنیاد باندې دي د قانون په بنیاد باندې دلته سره نوی صوبو تشکیل وشي خبرې ونه شوې اوس هم مونږ په دې باندې ویاړ کوو چې مونږ د تلسم ترمیم په صورت کې مونږ د پښتنو یوې برخې ته خپل نوم د خیبر پښتونخوا په شکل کې وګټلو خو نور هم ډېرې ستونزې پرتې دي
جی
پاتشوا قبائلی سیما یا مونږ ته منځمه پښتونخوا وایو منځمه پښتونخوا د افغان وطن تاریخي برخه ده چې په مختلفو وختونو کې د افغانستان نه راجدا کړې شوې ده خو آئینی طور چې مونږ دې ته وګورو یا د اف سی آر په دغه کې ورته وګورو نو اف سی آر کې ډېرې بدې خبرې هم دي خو یو ښه خبره پکې ده چې په اف سی آر کې د قبائلی سیمې یعنې منځنۍ پښتونخوا آزاد حیثیت قائم ساتل شوې دي نو مونږ خپل ځان ته مستعمره پښتونخوا وایو او منځنۍ پښتونخوا ته یا قبایلی پښتونخوا ته دا نیم مستعمره ده ان دا نیم غلامه ده دې کې د دې ډېر آزادۍ ضمانتونه ورکړې شوي دي نو مونږ غواړو چې په قبایلی سیمو کې دې یو خود مختار کمیشن جوړ شي یو خود مختار منتخب کونسل دې جوړ شي او دغه منتخب کونسل دې بیا اختیار ولري چې دوی د خپل ځان لپاره گورنر یا د مشر وټاکي او دوی دی خپل ستوندې دغه تکي دغه کې کدي د پاکستان د نور سوبورنګا ټریپل شین د دی هغه آزاد حیثیت چې دی هغه به متاثر کیږي بنیري صاحب
ها جی دا وخر سره ډاکټر خادم حسین صاحب د ټلیفون پکر خادم خادم حسین صاحب په سیاسي چارو نظر لري قبایل سیمو باندې لیکل کوي تجزیه کوي د سره با خبره کوي خادم صاحب ستوري مشه د تویمه تاسو نبا لگ تجزیہ اخلو د ایم کیو ایم لخوا د متحدہ قامی مومنٹ لخوا په جنوری کې د غبل راغې په قامی سملے کې چې پنجاب او پختونخوا د تقسیم کړي شي زمنګ چې کما د پختنو ملی عوامي ګوندونه دي سیاسي تحریک ته دغه په موجودګۍ کې د سن نه بیا د کراچۍ نه یو سیاسي ګوند راځي او غبل جمع کوي او پاغي او باس شو کیږي د دې په شاته تسینه
مطلب ښکاری چې د انجیوم دغه بل په بنیادی توګه هغه جراسیم لري کوم جراسیم چې د ون یونټ جراسیم وو
ها جی
ون یونټ جراسیم که تاسو ته یاد شي هغه کې دا یو خبره ډیر جاته واضح هوا چې دی بنگالینو چې کوم بنیادی اکثریت ته هغه دی پیریټی کې راوستي شي دغه شان زما خیال دی چې د انکریم دا خیال دی چې سند د پاره دی یا د سند د تقسیم د پاره دی لاره ورکړي شي او چې کله هغه تقسیم وشي نو بیا دی پیریټی کې راوستي شي د ټولې صوبو په بنیاد کې کوم دی د صوبو د جوړښت خبره ده یا د صوبو د نوي صوبو جوړولو خبره ده زما خیال دی چې په پاکستان کې د اتلسم ترمیم نه پس دا سوال ډېر اهم چت شوی دی په اتلسم ترمیم کې صوبو ته یو غاړه ته خو دی اغي د شناخت مسلې حل کړې شوې دي بل غاړه ته د ان اف سی او د سی سی آی مین کونسل اف کامن انټرست په شکل کې چې دغه مسله راغلې دي او درېمه غاړه ته د سبو چې کوم وسایل دي نېچرل ریسورسز چې ورته وي سیتي وسایل دي طبي وسایل دي هغه کې نیمه برخه د سبو اختیار تور کړې شوې ده او سبي ځان له کړم هغه ستې شي بهر ډونر ایجنسو سره یا ملکونو سره مذاکرات هم کولای شي د دې نه وروسته دا عمل شو شوې ده زما خیال دا دی چې کوم په بنیادی توګه دوه پیراډایم موجود دي یو هغه فکر دی کوم چې وی چې سبي دي په کلتوری یا په لسانی بنیادونو جوړ کړی شي بل هغه فکر دی کوم چې دا وی چې سبي دي په انتظامی توګه جوړ کړی شي اوس په پاکستان کې دنه نه یا د پاکستان غونټه کې دی ملټی ایتنیک
ورته ویلې شي دی کثیر لسانی او دی کثیر نسلی او دی کثیر قومی ریاست د پارا چې کوم پرادان یا کوم فکر جوړې دي شي دا دي چې یو غړی ته خو دې داسې هغه صبح کومه صبح چې په پارلمان کې د نورو ټولو صبحو نه زیات حیثیت لري د هغې دپاره خو دې د انتظامی بنیاد باندې او انتظامی بنیاد سره کلتوري او لسانی بنیاد هم تړلی کېدای شي لکه هغه دا دواړه مختلف لکه په دې شکل کې تضاد نه لري تصادم نه لري او په نورو درې واړو صبحو چې کوم اکثریت دی د دې یو صبح اکثریت دغه ټول نه زیات په پارلمان کې اگر چې په سنټ کې دا مسله کړی شوې نو یا خو دې سنټ ته اقتصادي اختیار ورکړی شي انتظامی توگا او کلتوری توگا داسی وکړی شي چې هغه سره درې واړه یا څلور واړه چې څومره انټیټیز دي په پاکستان کې هغه پیریټی راشي هغه سره مساوات راشي
ډیره مننه جو اوریدونکو له رودي د دې رائے به مخلو جی تاسو ستړي مشوي ما په خیر اله
شمعي ود بنگش خبرې کوم دوه وین
جی بنگش صاحب خپل خبرو کې صاحب
ارز کوم جی چې لکه دای قبایلو لپاره ځان له صبح غواړي کنه
آو
نو قبایل خو کلتوري تور باندې ټول پښتونخوا سره لکه یو شی دي کنه
آو
او بل خبره ده ټول پیخور ته نږدې پریوځي او پیخور زمونږ مرکز دی
جو
نو قبایل ځان له صبح جوړي نو د دې مرکز به کم ځای جوړيږي آیا بجوړ خلک بداو مني چې سیمادي وزیرستان نه دا غي هډ کوارټر جوړ شي یا سیمادي وزیرستان به دا برداشت کیږي لکه بجوړ دی غي هډ کوارټر جوړ شي به او تک را تک دي څنګه کوي لکه څنګه
تاسو پښتنه باندې پوه شو بنگش صاحب ډیره مننه کوو جی ملک حبیب ورک دې صاحب د بنگش صاحب خبره ته جواب وایې تاسو
جی زه بنگش صاحب خبرې ته سره دا جواب وایم چې موږ ته صبح راځي یا زموږه مرضی ده چې موږ په جنوبي وزیرستان کې خپل هډ کوارټر جوړو که په بجوړ کې جوړو هغه زموږه دستور دی موږ خپل هوا د مشرانو جوړو هغه شی ګران نه دی اوسر شه دغه دې زمانم چې موږ ته د دې شي پرابلم جوړې دي چې زموږه د بنگش صاحب خبره بالکل زه اګنور کوم نه او اصل شی دغه دی که مونږ ترکې د فرضونو ما خو درته وایي چې مونږ ته بس اهم فیصلې کولې په کار وي نن یو شتمه صدی دی خلک چېرته روان دي او مونږ چېرته روان یو او زمونږ قبایل چېرته روان دي دته ته وایي چې لږ لاړ شه نږدې او رګزو ته واړه د وادې کې پاتې کېږي غر کراس کړه لږ هلته د خلکو ژوند وګوره چې تیارو کې پاتې کېږي هغه د دې وجه دغه دی چې هغه خلک اګنور شوي دي هغه اګنور دي او چای د هغې تپوس نه نه کړي نن که قبایلو چېرته شوي دي هغه ځان له یوه مطالبه کوي نو زه وایم دا د هغې بنیادي حق دی چې هغه د صبح یا ځان له لکه څنګه چې زما غوتي صاحب ورو هغه خبرې ډېرې خوږې وي چې به یو خود مختار کونسل دې جوړ کړل شي نو دا زمونږ مسله نه دی انشاءالله تعالی خو چې نن دی ای خان د خلک پېښور ته راځي نو زه وایم چې بیا به جوړ نم جنوبي وزیرستان د تلی شي خلک
اشرف خان ہوتی سے خادم صاحب اشارہ اوکڑا دادا خل کو دیو بل سرا غلسانی کلتوری تڑن بیا دا بنگش صاحب خبر چې مرکز د پښتنو پیښور ګڼل کیږي د خدای خار ته د خلک راضي نو موږ چې دغلته د امن خبره کوو دغلته د سکیورټي خبره کوو د پرمختیا خبره کوو دغه ستونزه به سره حل کیږي او کدا به نورم پیچیده شي
زه خو بالکل خادم حسین صاحب په خپل خبرو کې ډیر صحیح نقطه راپورته کړل چې د امکیم د دې بل پشا باندې سر فکر پروت دی هم فکر دغه پروت دی چې خپل ځان ته دوی د سند تقسیمولو په حالت کې یو صوبه جوړ کړي خو پاتې شوه د امن امان خبره بالکل مونږ ما خو مونږ د زینو منکار نه کوو چې پېښور د دې مرکز شي یا کم ځای مرکز شي پېښور خپل مونږ د لر او بر افغان د دې دومره لوی وطن مونږ تاریخي ښار بولو د مرکز بولو دا د افغانستان د ژمي د خلافه پاتې شوې ده نو دې کې خو هیڅ شک نشته خو مونږ عیني تور چې یا د اف سی آر پر مخه چې دوی ته کوم آزاد حیثیت مونږ وایو چې دا متاثر نشي بل خو په نیمو صوبو جوړولو خبره ده
خبریں فوجی عملیات رواندی دغل تچ قبائل نیول کی په مختلف نامو باندھے دغل تد نور سیم خلق راغری دی اواغی زن مذہبی آئیڈیالوجی او نظرے په بنیاد باندھے جگڑ کئی زمنگ دخل کو کورن نیول دی ددی آزاد حیثیت بے سنگ آزاد حیثیت ددی سنگ کاری
بنیری صاحب دا خوڑی را آسان خبر دا دا قبائلی سیم خدا سی سیمی دی چې دا یو سیمینا بلی سیمی تا دا بلی سیمی چرگ لالشی یو بلتا خلکو تا پت اندازه لگی چې دا
د کم زین راغلی ده بیا دومره ډیر په زرګونو انسانان راغلی دي بیا ډیر زورور اصلي روړی دي نو دا خو ظاهر خبر ده چې د پاکستان د استخباراتي جانسو کومک سره نه وي دا سوال نه پیدا کیږي چې دغلته کې دغه رنګ جګړې په مخ کې لاړې شي موږ دا فکر کوو چې په دغه ټول پروسس کې چې دا کم قبایلي سیمې نن نرغمال شوي دي په دې کې د پاکستان استخباراتي جنسې دي موږ وایو دغه ولس تاسو اختیار ورکړي دغه ولس تاسو اختیار ورکړي د قبایلي سیمو چې کوم ولس دی په کوم دغه باندې پروت دی تاسو دې اختیار ورکړي دوی څنګه د خپل وطن نه څنګه ترګر وباسي کې نه وباسي ستونزه دا ده چې موږ اختیار نه دی ورکړي موږ غواړو چې دوی تاسو اختیار ورکړي دوی امپاورډ کړي دوی خپل مرکز جوړ کړي دوی خپل منتخب کونسل جوړ کړي هغه منتخب کونسل د خپل گورنر جوړ کړي چې هغه د خپل ولس نه جواب دي موږ یو پی ور لیږل دي پی ایس ایف چې دی توبه خو توبه بس یو د خدای پاک نیو درجه کم دي نو خو هغه هلته هر څه کولی شي یو بورې وړه قبایلي سیمې ته سړی نه شي وړلی او په زرګونو انسانان راغلی دي او خلک وژني
سوال بالو جی خپل نوم والے او خپل پختنو کې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه پړه چنور نه خبرې کوم نه مانه خلم
جی بی بی وای خپل خبرو
زه خبره کوم چې موږ خپل سپاټه به سبا ذکر وکړو کی جانا
ها
زه سبا په نسټه کې د هله خلم مو ته یی ته چې خپل جام سیټ ورته زه خپل جام سیټ نو خپل نسټه ته جوړی کوم کنه به تاسو ضرورت دې سم شي بیلی پنجاب ته ویل شم چې پنجاب کې موږ ته شې مېغه ملو شي کا هغه نه موږ ته موږ یمو په نامه پاټه په نامه کوروډو کوروډو روپې راځي هغه پندونه دوی خوري به موږ ته سبا نه رکای خدا حافظ
خاجی مننه نبی بی تخپل خبر او کړه او رګدې صاحب تاسو د بی بی خبره مو ورېده او تاسو د جرګي خبره کوي چې به موږ خپل منس کې جرګه وکړو تاسو څه وایي چې دغه جرګه په خپل اصلي بارا کې په خپل اصلي روح کې پرته ده یعنی هغه قائمه ده اوس هم دغه دغه صلاحیت او حیثیت شته د دومره عملیاتو نه وروسته په لکونو خلک بې کوره شوي دي او یعنی هغه دغه طاقت لري چې د یو بل خبرې دغه کې دي او راټول شي او د ستونزو هواره کې ول خپل منس کې یو یونیفاید خبرو کی یو خبرو کی وغه بیا راشد پاکستان په پارلیمان کې یا د سیاسي تحریک دلاره یا د میډیا دلاره هغه یو په دغه اړه باندې یو خپل پرشر بیلډ اپ
ګوره بوجی دي صاحب اول کو دا زموږ د خور خبرې دا بزر اعظم وګوره دا چې کم دی دا خبره وکړه دا د دې خور خبره نه و دا د ټولو قبایلو یو आवाज دی دا د هر د قبایل ځوان زموږ خیاندو او د ځوانانو وډونو د مشرانو یو आवाज دی تعلیمی اداری دی کاغذ نور سے کم نہ کرو تم اپلائی کو ہر ذکی نن صاحب کو من کہو دیر زیاد ددیشی تکلیفات تھا خبر ادا دے چی او دی کے کرپشن پوائنٹ یا موچات کو جو دعوائیں چی نن زمونگا یو ادا سے ادارہ نہ کسو بشی نو منگو خپل چې کوم دا علمی نو ته امدادونه راځي یا قومي امدادونه کم راځي دې چې موږ ډېر زیات دا کرپشن موږ کنټرول کو او زموږ خپل خلک وي چې کله هغه منتخب کړي شوي وي نو هغه خپل خلک هم تپوس کوي چې بای ته منتخب شوي نن یو پارلیمنت غړی راځي یو پارلیمنت غړی خو زه وایم چې هغه زموږ کارونه نه شي حل کولی هغه کراشي هغه غریب خو صرف د خپل ذاتي فائدو لپاره دلته خپل ټایم ډېر کړي نو که کونسل شي یا صوبه شي نو اخ کې به هغه بیا جوابدي وي او دې کونسل او صوبه نه ضروري ضروري شی چې کوم دی هغه د اغزي لوکل باډیز الیکشن دي هغه ډېر ضروري دي چې هلته لوکل باډیز جوړې شي بغیر الیکشن په تو دې خلک راشي او هغه په تو دې رایې لکې آبادي کړې شي جرګې خبره تاسو وکړه جرګه ګوره اوس هم جرګه فعاله ده نن هم زمونږ د جرګې یو خپل یو قدر دومنګه غشته ده په هرې مسلې کې نن هم زمونږ په قبایلي سیمو کې جرګې کېږي کم خبره بغیر جرګې نه علاوه فیصله کېږي نن چې کوم مسلو سره موږ په مخ شو یو نو څنګه هوتی شي دوی زبیا خبر اپریشیٹ کوم چې کوم چې بای دي خلکو ته د خپل قوت ورکړل شي چې دې دي خپل فیصله خپل وکړي نن د کورنې سره کپو شمالي وزیرستان ته
لږ دغلته د مذهبي او وسلوالو ګوندونو په موجودګۍ کې دا اوس چې موږ ګورو الته شوراګانې جوړې شوې دي الته عملی قابو کی دی کنٹرول کی دی دیر سم دا ماغا گندونو نو بیا پا دغا تناظر کی زد جرگی خبر کوم چی دا سمر فعال کی دی شی سمر زورور کی دی شی یعنی تاسو با اول خداغی سر خپل یو خبر کوئے بیا با دا پاکستان دا امنیتی دارو سر خبر کوئے بیا با دلتا چی دی سیاسی گندون دی بیا پارلیمان دی دغه باندې تاسو پلان لرئ سمنصوبه لرئ دا تحریک بسنګ وړاندې بوزیتا
ګوره ګوره بالکل بنیری صاحب زدا وائم چی گورے کابل منتق دے موکرا کرا او زمون خپل جنڈی کی دارے چی من بہت کم زمون چی کم دا وڑو ندی دے سر من زو خپل تبالی روایت مطابق ور سر خبر کر ولی شو چی کم زمون لوکل وڑو ندی چی کم نن من نفسہ دی یا گئی تو پکو چھت کرے دے اگر دا اپ خبر وبان دے خپل جان سر کین ولی شو پجرگی تو تر کین ولی شو غین تپوس کو کرن چی غین واڑی سر غین نشان سر نو سیسم گران ندی ہر خبر پ خبر و اثر وبان دی یو یو طرف تکیگی او بل دا قبیلی کم علاقی دی قبیلی سیمو کی گورے دا دی کی صرف زمین دا قبیلی مونگ داوئی چی کم دا انٹیلیجنس رول دا خبر اوکلا دی دارو رول خبر اوکلا زمان دی وطی سے رول گورے قبیلی سیمو تا نن انڈیا ہم پا مخم رمخ مخشر دی نن نور ہم دا مونگ دا پاکستان خاص کر چی کم مخالف قوت نجی اگر طول پاکستان لکا بدل علی نو اگر قبیلی سیمی منتخب کری دی خود دے کے دادا دے چھے لوکل خلق مونگا اختیارات نہ دیور کری لن دے لوکل خلقو تا اختیارات برک للے چھے تو انشاءاللہ تعالی مونگا خلی سیمی امن طرف تا دیر آسان سر بود للے شو مونگا تا امن قائم ہو لے شو مونگا پارا سا مسئلہ بنے دی
سیدہ آہودی سے تاسو لرازو یو ریدون کی لرم
جیزہ شرحمان خبر کو انگنا
جی شرحمان صاحب
کچھ ریدو دا سی تا پشتانا ستانی شو بیداز طریقہ دا وکی دا خوالی صبح پانجلو دا صدینا دا صبح سرک تکون دا افغانستان تغیر کی دیا
خجی دیر مننا تاسو خپل خبر اکڑا ہوتی سیب تاسو دا یو ملت پالا گن غڑی دا غلط سیاست کوی آیا دا پختانو ملی تحریک یا دا دی قامی تحریک دومره کمزور شوه دی چې دی د خپل ستونزو اغه شانتی نمائندگی یا ایڈوکیسی نشی کولی او د نورو سبونه لسانی او سیاسی ګوندونه راضی او د دې خبره کوي په پارلیمان کې
دا څه خبره نه ده دا خو ما خود څنګه چې خادم حسین صاحب وی چې د دې په شا باندې یو مخصوص ذهن کار کو او هغه مخصوص ذهن دا و چې سن تقسیم کی د دې لپاره لار جوړ کی او بیا چې دین د پیریټی په بنیاد باندې دا دغه کی نو مو خدای وایو چې ملت پال قوتونه قطن ندی کمزور مو خو پریخ نه یو چا په دې ملک کې چې شپېته کال عمر لري په دې کې نیم عمر د پمرش لگانو کې تیر شو او ټول ملت پالو پښتنو ملت پالو دې مرش لگانو مخالفت کړو او دغه د وجه نه زمونږ ټول مشران تقریبا صفر شوی لہذا کدا سی وایو چې نن ایم کریم بل پیش کړی دی د هزارې لپاره هزاره خو د افغان وطن یا د پښتون وطن نه جدا کیدونکو برخه ده نو دا خو مونږ قطن دې مخالفت کوو په بلوچستان کې پښتانه پراته دي مونږ فکر کوو پښتونخوا ملي پارټي دا فکر کوي چې د بلوچستان کومې وزلې په بلوچستان کې د پښتنو دي هغه او سره خیبر پښتونخوا او په شمول اټک او میاوالي د دې یو متحده صوبه جوړ کړو پدې کې د دې له پښتونخوا پښتونستاني افغاني نوم ورکړو د یو سایلو باندې د خلکو د اختیار ورکړو د پارلماني نظام راولو نو ځکه تاسو دا فکر نه کوم چې ملت پال قوتونه کمزور شوي دي اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د ملت پال ګوند حکومت دی ډیر ولس تقریبا په کروڑونو ولس د ملت پال ګوند په شا دی په جنوبي پښتونخوا کې چې په بلوچستان کې مله پښتنو برخه ده هلته کې پښتونخوا ملي پارټي یو ډېر لوی زورور قوت دی په کروڑونو ولس د هغې په شا باندې پروت دی د هغې د هرې خبرې ملاتړ کوي
او امین اختلګون امین استلګون خبر تاسو کړو وتی سه امین استلګون په پارلمان کې په دغه بل ډیر لوی احتجاج کړی دی وغي د قبایلی مشرانو یو کمیټه جوړه کړې ده وغي دا وایي چې موږ د قبایلی خلکو استادو ته په صوبایي سملای کې برخه ورکو او د دې پښتونخوا صوبې برخه جوړو دغه دغه دریز دی تاسو جدا دریز لري بیا زمنګ حبیب اورګدی صاحب یو جدا دریز لري ناول خو یو خپل جرګه پکار دی
یاد کو مونږ دلته کې ما څنګه تاسو ته وی چې مونږ ته پدغه باندې کتن دغه اعتراض بنوي چې را دي د صبې خو مونږ دا وایو چې د دوی چې کوم آئینی حیثیت دې د دې ته ازادي ورکړي شوې ده دې چې کوم آزاد حیثیت دې مونږ وایو چې دا متاثر نشي مونږ دا بوس په کوی کې بنیرسې مونږ درې ورونه پراته یو او یو ورور د موږ کوینه بار دی موږ غواړو چې دا کوین د درې د ورو باسو دا وایو چې د کوی ته د بل ورو مرو غورځو نو دلته کې دا سی یو ډیر باریک کر خر په دې باندې نه کوته کې په کار دي چې خلک هم پوښي بل د فاټا 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 نه بل د دې نوم دی منځنۍ پښتونخوا دا منځنۍ پښتونخوا د پاټه خو بس ګمراکون نوم یې مونږ ته راکړی شوی تر اوسه پورې. د این ډبلیو پی نوم یو ګمراکون نوم، خدای پاک رحم وکړه نوم بدل شو. په کار دا دی چې د منځنۍ پښتونخوا ولس په دې خبره ځان پوه کړي چې مونږ منځنۍ پښتونخوا یو، د افغانستان او د خیبر پښتونخوا ترمنځ چې کومه سیمه ده دا منځنۍ پښتونخوا. په کار دی چې دې ته بیا مونږ وایو قبایل 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 نه، پښتانه قبایل یو، مونږ کم د قبایل یو، مونږ پښتانه قبایل دلته کې پراته یو. په کار ده چې په دې الفاظو کې لږ احتیاط وشي، یعنی بیا به یو بل ستونزه راپېښي، بیا به مونږ د خپل تشخص یا آیډینټی لپاره بیا یو بل جنگ کوو.
ورګدې صاحب، تاسو ته راځو، 18 امندمنت چې راغی اتلسم بدلون په آئین کې، پاره کې صوبو ته اختیارات ملو شوې دي، او پاره کې د صدارت صدر زداري صاحب د حکم په وسیله باندې په قبایلو کې د اصلاحاتو اعلان کړی دی. هغه عمل اول ته د سیاسي ګوندونو هلې ځلو اجازه ورکړې ده. تاسو سیاسي ګوند هم دغې نه وروسته بیا ډېر فعال شو، نو تاسو څه وایئ چې دې سره د قبایلو مسله نشي حل کېدی که دا ریفارمز په صحیح معنی کې عملي کړی شي؟
ګوره، ریفارمز خو چې کوم اعلان شوی دی اوس پورې عملي شکل اعلان نه دی ورکړی، او انتظار ورته کوو چې کله نه کېږي. خو دا سیاسي ګوندونو ته خو آزادي ملاو شوه، نن مختلف قبایلي سیمو کې پروګرامونه شروع دي، ټولې پارټۍ خپل پروګرامونه خپل کار مسې و پابندي وه نن کلو طریقې سره کوي. دا مې یوه غټه خبره دی چې کم از کم آزاد حیثیت کې به زمونږ کم پارلیمان غړي رالو، د هغې کردار ته تاسو کتلی دی شپېتو کالو نه ګورې په دې اتلسم آئینی ترمیم کې تاسو د هغې کردار وکتلو چې د قبایلي سیمو د پاره یو لوس قدره هم دي چې کوم د شامل نکړلو په دې اتلسم ترمیم کې. کني دي ډېر څه کولای شو، کم از کم یو دا شی خو دې کړی وی کنه چې د قبایلي سیمو د پاره د قومي اسمبلۍ خو د اختیارات خو دې ورکړي وی چې بای قومي اسمبلۍ د قبایلي سیمو د پاره آئینی کردار د کوي شي. پارلیمان کې دی ناستي چې چر کم پارلیمان چې کم دی د قبایلي سیمو د پاره یو لفظ هم کار نشي کولای، صرف موږ صدر پورې تړلي.
اورګدې صاحب، اخره پوښتنه به تاسو ته کوم، راځم تاسو ته. ستاسو پارټي چې دا متحده قبایل پارټي، تر اوسه پورې ستاسو سره څومره غړي دي؟ ستاسو منشور بنیادي ټکي څه دي؟ او تاسو خپل پیغام خلکو ته څنګه رسوي په دغه نوې صورتحال کې چې تاسو ته اجازه ملو شوې ده تاسو سیاسي حال ځلې کولې شي؟
زمونږ اول کنوینشن شی او په 13 کال په جون 10 تاریخ باندې په پېښور کې په نشترحال کې، هغه کې الحمدلله زمونږ ټول قبایلي سیمو نه 900 کسان راغلي وو چې هغه زمونږ د دې کونسل د دې پارټۍ ورته وایي اوس پاس کې جنرل کونسل چې ورته وایي. هغه نه علاوه مونږ اوس جنرل کونسل نه بعد چې ډېر رو رو خپل کار کوو په ښې طریقې سره کوو. په جنوبي وزیرستان او نسبت باجوړ پورې زمونږ سوي جنسو کې خپل تنظیمونه مکمل شوي دي، او څه چې کوم دی هغه مو مکملوو. نو هغه نه بعد بیا مونږ خپل ګرین کنوینشن راواړو، او بیا به مونږ ایجنسو کې دورې شروع کوو خپل. ان شاء الله تعالی مونږ نه به داسې شروع کېږو په ټولو قبایلي سیمو کې به راته ویږو. زمونږ خپله مین ایجنډا چې کوم دی هغه درې پوینټونه دي. اول دی امن غواړو علاقو کې، امن او خلکو ته حقوق، یعنی حقوق کې حقوق ورکول غواړو. دریم چې کوم دی د قبایلي سیمو ترقی دی. نو دا زمونږ درې پوینټونه دي.
آزاد کونسل ہوتی صاحب تاسو ته برازم خیر پختنه ورګدې صاحب وی چې امن غواړو، حقونه غواړو، ترقی غواړو، آزاد فاټا کونسل غواړو، دا غوښتنې دي یقینا د ډیرو خلکو په قبایلي سیمو کې. دا حقونه به چې مونږه سیلو نو عملی لار بسی او پرګمټیک لار بسی، یعنی داسې لار چې زمونږ نه د ستونزو نور خراب نشي او مونږ د خپل خلکو د ستونزو هوار کړو.
سیاسی طور پر اولس منظم کو، جلسے بکو، جلسون بکو، چکم میں آئینی لہر دیا گٹول لہر بے اختیار ہو، او اولس پر دیکھ پل خبر بانے پوئے کو، او پاکستان ته مننت کوو، سوال بو تکو لاس بو ته جوړ کوو چې بابا دا کمې بدمعشان چې تا په قبایلی سیمو کې روانې کړې دي، مهرباني وکړه دین لاس په سر شه. کدی نه پاکستان نه لاس په سر کېږي، زما په خیال چې پاکستان به ډوب شي. چې پاکستان ډوبېږي، لہذا پښتانه به هم ډوبېږي، سندیان به هم ډوبېږي، پنجابیان به هم ډوبېږي، بلوچستان به هم ډوبېږي، موږ ټول متاثر کېږو.
ډېره مننه اشرف خان هوتی صاحب او ملک حبیب ورغزه صاحب، تاسو ډېره مننه کوو. ډېره مننه جی، او اوریدونکو تاسو هم ډېره مننه کوو. هر چېرته چې خاد آباد او بریالي. زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو ورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.